دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو نننۍ سهارنۍ لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې به موږ د بیلابیلو راپورونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم اورو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو شاهین بنیري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
ترمشه سهار مو بخیر. لومبی د دی وخت مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. د بلوچستان نېشنل پارټي ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي چې چرې د کاشغر او گوادر لاره په سمه توګه عملي نشي نو د سیمې بلوچستان به په اقلیت بدل شي. او د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي به می 14 لس کسان چې ډېر جرمنیان دي وجلي او 15 نور ټپیان کړي دي. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستنۍ کلنۍ وینا پر مهال وویل داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی.
Both Al-Qaeda and ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولی سي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نوموړي د وینا پر مهال زیاته کړه دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب اسلام استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی ته هغه څه وایو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید پناه کړل شي او له منځه دي وړل شي. اوباما وویل چې د امریکا بهرنۍ تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز شي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي چې چرې د کاشغر او گوادر لاره په سمه توګه عملي نشي نو د سیمې بلوچان به په اقلیت بدل کړي. د نهې په ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او زیاته کړه په دې لړ کې پیدا شوې ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارې دي شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي.
دوای لومړی مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 640 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بې لګوادر او بلوچستان د لار نامکمل ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکې پیسې وي یا د لوی لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟
سردار اختر منګل نور ویل چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عمل کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو د ورتګ سره به د سیمې بلوچان په اقلیت وربدل کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیریدو ټینګار کړی دی. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته د غونډې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل افغان حکومت د غونډې ګډونوالو ته خپل دریځ روښانه کړی دی.
دوی موږ تر راتلونکو دوو میاشتو یعنی جنوري او فبروري پورې یو فرصت لرو. په دغه فرصت کې د افغانستان خلک باید یو تغییر وویني، نو دلته موږ د وخت په اړه مشخص ټکي لرو. په دې هم پوهیږئ چې یو وار مذاکرات پیل سي بیا هغه یوه اوږده پروسه ده، خو مذاکراتو ته د تلو لپاره وخت لرو.
حکمت خلکرزي وویل د دغه لړۍ دویمه ناسته به د روانې میاشتې په 13 نیټه په کابل کې کیږي. په دې غونډه کې به د سولې د تګلارې په نقشه بحث وشي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوره. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي ویلي دي په افغانستان کې په سلو کې 40 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یونیسف د نهې په ورځ ویلي په جنگ ځپلې سیمو کې په سلورو کې یو ماشوم د زده کړو نه بې برخې دی. تیره ورځ د یونیسف چارواکو ویلي د نړۍ دوویشت جنګ ځپلي هیوادونو کې سکولونو ته د تلو جوګه 24 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. افغانستان د نړۍ په هغه 24 هیوادونو کې شامل دی چې د ماشومانو د زده کړو په حواله ډیر ځپل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د تعلیم د څانګې مشر جو بورن وایي کله چې ماشومان سکول ته نه ځي نو هغوی د جنسي زیاتي، استحصال او وسلوالو ډلو سره د ملګري کېدو د خطر سره زیات مخ کیږي. د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمي چاودنې لس کسان چې ډېرې جرمنیان دي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په پلازمین انقره کې خبریالانو سره د خبرو په وخت د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د تېرې ورځې په پیښه کې وژل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي. نوموړي زیاته کړې ده دا برید د داعش وسلوالې ډلې یو غړي ترسره کړی دی. د ترهګرۍ دا پیښه د نهې په ورځ د استنبول د تاریخي شین جومات نه د 100 میټره په فاصله د سلطان احمد په سیلاني سیمه کې رامنځته شوې ده. او ټاکل شوې ده چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د روانې میاشتې په 15 نیټه د شام په اړه د سولې د مذاکراتو نه وړاندې کیږي. د ستیپن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره وګوري. د شام حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت مهمو مخالفو ډلو تر اوسه لا په دې غونډه کې د ګډون ژمنه نه ده کړې. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترهګرو څخه درس واخلي او انجام به د اوسامه بن لادن په څیر وي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د سعودي لخوا د جوړ کړل شوی اتحاد غړی دی، خو سعودي یا بل هیواد ته خپل ځکني پوځیان نه لیږي. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې په خیبر پښتونخوا کې بیا مظاهره شوې دي او پر مرکزی انتقادونه کړي دي. پر دې سربیره درته د پاکستان قبایلی سیمو، بلوچستان او خیبر پښتونخوا په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او اوس هم راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې داعش او القاعده اوس هم امریکایانو ته خطر پیښوي، خو د امریکا ژمنتیا ته په کتو سره به داعش تر دوی وړاندې تیر سو ترهګرو څخه درس واخلي او انجام به د اوسامه بن لادن په څیر وي. اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل وروستۍ کلنۍ وینا کې وکړې. نوموړي د وینا پر مهال ویل په نړۍ کې چې هر یوه نړیواله پیښه رامنځته کیږي، نو د نړۍ خلک چین یا روسیې ته د لارښودانو په حیث نه ګوري، بلکې دوی پر موږ یعنی امریکا غږ کوي. و ما په خپل وینا کې په هیواد پر اقتصادي پرمختګ سربیره یو شمیر نور داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپلې وروستۍ کلنۍ وینا پر مهال ویل چې د امریکا لومړیتوب د خپلو وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نښه کول دي. نوموړي د داعش او القاعدې په اړه ویل چې اوس هم د امریکایانو لپاره خطر ایجابوي.
Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people.
القاعده او داعش دواړه زموږ د خلکو لپاره مستقیم خطر جوړوي، ځکه په نننۍ نړۍ کې په حساب یو څو ترهګر چې نه خپل او نه هم د نورو انسانانو ژوند ته ارزښت ورکوي ډېر لوی زیان رسولای شي. دوی د انټرنیټ له لارې زموږ په هیواد کې دننه د خلکو ذهنونه زهرجن کوي او دوی زموږ ائتلافیان کمزوري کوي.
نموړي د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا دروغ دي چې داعش د نړۍ د یو لوی مذهب استازیتوب کوي. د زیاته کړه موږ باید دوی په هغه نامه یاد کړو چې دوی دي، یعنی قاتلان او متعصبین چې باید په نښه کړل سي او له منځه یوړل سي. اوباما زیاته کړه چې د امریکا بهرنی تګلاره باید پر داعش او القاعده متمرکز سي.
Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIS and Al-Qaeda.
زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي، نور د نژادي کړکیچ او قحط ښکار کېدلی سي چې د کډوالو نوې څپه به وزېږوي. خو نړۍ به د دغو ستونزو د حل لپاره زموږ پر لور
ګوري.
نوموړي زیاته کړې چې په همدې تړاو د تیر یو کال راهیسې د داعش د مالي سرچینو د بندولو، د دوی د پلانونو شنډولو، د ترهګرو جنګیالیو ورتګ درولو او د دوی د ورانکاري مفکورې د له منځه وړلو لپاره امریکا د تر شپېتو زیاتو هیوادونو ائتلاف مشري په غاړه لري. پر دې سربېره ولسمشر اوباما د وینا پر مهال په ځینو داخلي موضوعاتو هم خبرې وکړې چې یوای هم د امریکا د اقتصادي پرمختګ په اړه. نوموړي وویل چې امریکا اوس مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او زیات پایښتي اقتصاد لري او په تاریخ کې په شخصي څانګه کې د دندو پیدا کولو د اوږده بهیر په منځ کې ولاړ ده. د زیاته کړې چې تر 40 میلیونه زیاتو دندو په پیدا کولو سره د بیکاری کچه نیمه تر راټیټه شوې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اسمو شغله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان خپل پوځ سعودي عرب ته نه لیږي او نه هم سعودي عرب په دې لړ کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده. بلخوا د بهرنی چارو د کمیټې د وشمشت په وینا چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په کړکیچ کمولو کې دوی خپل پوره هڅې روانې ساتلې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د قومي اسمبلی د خارجه امورو کمیټې د چیرمن په مشرۍ کې بندي کمرې غونډې په وخت د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا و چې په دې ورسو کې د سعودي عرب د خارجه امورو او د دفاع وزیر په دورو کې د پوځ د لیګلو مطالبه نه ده شوې. د ده په وینا چې سعودي عرب سره د ترهګرۍ خاتمې لپاره تربیت، تکنیکی کومک او د معلوماتو تبادله به کیږي. د خارجه چارو مشیر زیاته کړه چې پاکستان به د سعودي عرب او د ایران ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره خپل کردار لوبوي. د وزیر اعظم د مشیر په وینا چې د سعودي عرب او د ایران په معاملې د اسلامي ملکونو تنظیم د او آی سی غونډه په پښوارسم جنوري کېږي او پاکستان به د کړکیچ په اړه خپل تجویزونه په دې غونډه کې وړاندې کوي. بلخو د قومي اسمبلی د خارجه امورو د کمیټې مشر اویس احمد لغاری مطبوعاتو ته وویل چې د ایران او د سعودي عرب د کړکیچ د هوارولو لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې پاکستان خپل پوځ د سعودي عرب ته نه لیږي. بلخو د دې غونډې نه پس پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې سعودي عرب د پاکستان نږدې ملګری دی او پاکستان د دې خبرې توثیق کوي چې د سعودي عرب علاقایي سلمیت په صورت کې به سخت رد عمل ښایي. خبر پاڼه وایي چې سعودي عرب سره کومک او د عرب ملکونو په اتحاد کې د هلو ځلو په اړه په راتلونکي غونډو کې به فیصله کیږي. یاد دی چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د عرب ملکونو اتحاد او سعودي عرب او ایران کړکیچ په اړه د پارلمان ته بریفینګ ورکړي شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د چین پاکستان اقتصادي راداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا خپل اندیښنې څرګندې کړې دي. د پېښور د وزیر اعلی هاوس څخه په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې پرویز خټک په خپل تازه څرګندونو کې ویل دي چې د اقتصادي راداري لپاره د پاکستان څخه چین ته د چینی ژبې لپاره 300 کسانو لیږلو کې د هغوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي. خو تیر ماپښین د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا ویلي دي چې د مسلم لیگ نون وفاقي حکومت تر ټول اول اقتصادي راهداري مغربي لار جوړوي. په دې اړه د
کې د پښتونخوا کې د احتجاجونو غوښتنو او بحثونو لړۍ لا هم دوام لري. نور حال د غلام غوث پر راپور کې وړاندې کوو چې د احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي.
د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې د مظاهره تیر مازیګر د جنرال پرویز مشرف د آل پاکستان مسلم لیگ د سوري لاندې ترسره شوه او د آل پاکستان مسلم لیگ د خیبر پختونخوا مشر میرعالم خان مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې پختونخوا او بلوچستان صوبه لپامه غورځول شوې ده.
دی باروبار پختونخوا او بلوچستان نظر انداز کړی دی. نواز شریف صاحب ته وایم چې تا کې انصاف نشته، ته وزیر اعظم نه دی، مل نه ته به یو شان حق ورکې، ته ولې دا نظر انداز کې؟ موږ به ستا خلاف د ان شاء الله په اسلام آباد کې ودرېږو، دا آواز به کې پیږه، حق به موږ ته نه رجوتو په زور.
او هم تیر ماسپخین د قبایلي مشرانو د یو خبري کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي رهداري په منصوبه کې دي قبایلي سیمې هم په پام کې وساتلې شي.
دا کوریډور نه د قبایلو په بارډر باندې جوړ شي، د دینه د لاندې راشي، کې پی کې ته دام راشي، پنجاب ته دا لاړ شي، بلوچستان ته دام وزي، په دې کې به خیر داغه وي چې مونږ به د سنټرل ایشیا سره ډایرکټ دا دروازه کولاو شي. مونږ ته داسې کوریډور په کار دی چې هغه په واجه باندې سالم فیډریشن ته فائدہ وي.
هم تیر ماسپخین په پیښور پریس کلب کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل او په دې لړ کې د مرکزی حکومت د دفاع کولو هڅه یې وکړه. او لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړی وویل
وزیر اعلی خیبر پختونخوا دونکو نے یہ تاثر دینا قطعاً زیب نہیں دیتا کہ یہ پنجاب کا منصوبہ ہے یا کسی اور صوبے کا ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د خلینا د خبره خه نخکاری چې هغه دا تاثر ورکوي چې دا د پنجاب یا کومي بلی صوبے منصوبه ده. په دې منصوبه کې وایي صنعتي خارګوټی دي او دې کې به اته په پښتونخوا صوبه کې جوړول شي. په ټولګوندي غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو د مغربي لارې وښتنه کړې وه او وزیر اعظم میا نواز شریف د مغربي لارې پرانیسته هم کړې ده او تر ټولو اول به مغربي لارې جوړول شي.
او اسی کو پرایورټی بیس پہ مکمل کیا جائے گا.
بلې خواته تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې بیا څرګندې کړې دي او د خپل ګوند د مشر عمران خان په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نورو مشرانو غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري په لړ کې د پښتونخوا او بلوچستان د سیاسي ګوندونو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نکوي او د اقتصادي رهداري لپاره چین ته چې د چایني جبي د زده کړې لپاره کوم 300 کسان لیږدول شوی دي نو په هغه کې هم د پنجاب نه علاوه د نورو صوبو سره سلا مشوره نه ده شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه اندېښنې څرګندې کړې او وایي په دې لړ کې پیدا شوی ستونزې یوازې په هغه صورت کې هوارېدای شي چې د پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې منګل اندېښنه وښوده چې که سم قانون جوړ نه کړل شي نو د پروژې عملي کېدو پر وخت بلوچستان ته د کارکوونکو له ورتګ سره به د سیمې بلوچستان په اقلیت وربدل کړل شي. نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې واوري.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل وایي د چین پاکستان اقتصادي لار مسالې هواره یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د دې پروژې ملکیت بلوچستان ته وسپارل شي. نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل بلوچستان د هغه پرمختګ خلاف دی چې لکبله یې د بلوچستان راتلونکي تیار کیږي. د ویل د چین پاکستان اقتصادي لار درې مرحلې لري چې بیلابیل اندېښنې او پوښتنې یې زیږولې دي. د وایي لومړۍ مرحله دا ده چې په دې کې د چین حکومت او کمپنۍ د 46 اربا امریکایي ډالرو پانګونه کوي. په دې کې د بلوچستان څومره برخه ده؟ ځکه چې بیل گوادر او بلوچستان د لار نامکمله ده. د دې پانګونې په بلوچستان کې د لګولو په اړه موږ ته هیڅ کس واضح انځور نه ښیي. دویم، کله چې د لار جوړ شي او کار پیل کړي نو له دې پیدا کېدونکې ګټه که د گوادر بندر وي، د توانایي له پروژو پیدا کېدونکو پیسې وي یا د لویې لار مالیه وي، په هغې کې به بلوچستان ته څه ورکول کېږي؟ دریم، حکومت له اوسه وایي چې په بلوچستان کې مسلکي کارکوونکي نشته، نو د دې پروژې له بشپړېدو سره به چې بلوچستان ته د کارکونکو او کارګرانو ورتګ سلسله پیل شي. نو که دا قانون سازي ونه شي چې له بهر بلوچستان ته تلونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق نه وي او د بلوچستان شناختي کارډ به نشي جوړولی، نو د بلوچستان اصلي اوسیدونکي به په اقلیت وربدل کړل شي. اختر منګل ویل وار له مخه د گوادر اوسیدونکي او کبنیونکي یا ماهیګیران له سمندرګي 15 کیلومتره لرې ځایونو ته د منتقلولو هڅې روانې دي او د گوادر ښار خلکو ته بیل شناختي کارډونه جوړول کیږي. د وای د گوادر ښار اوسیدونکو ته د نویو شناختي کارډونو جوړولو ویل شوی دي. د دې معنی دا ده چې د گوادر ښار له اوسیدونکو پرته هغې سیمې ته د بلوچستان نورو برخو خلک نشي ورداخلېدی. له دې سره د گوادر پر پوله شاوخوا 165 امنیتي پوستې جوړول کیږي او ورسره د تالاشۍ نوی نظام لګول شوی دی چې ښار ته د هر داخلېدونکي کس تالاشي ورباندې اخیستل کیږي. سردار اختر منګل زیاته کړه چې په بلوچستان کې د بیلتون پالۍ وسلوال تحریک پیلېدو لامل دا دی چې د پاکستان واکدارانو د هغې سیمې اوسیدونکي پر خپلې خاورې او وسایلو له واک او اختیار لرلو بې برخې ساتلي دي. د منګل څرګندونو او اندېښنو په اړه مو په بیا بیا د پاکستان وفاقي حکومت له ویان سره د رابطې هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. البته په تېرو وختونو کې د پاکستان مسلم لیګ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې، یا پښتونخوا او بلوچستان به د دې لار له ګټو بې برخې ساتي او یا امتیازي چلند ورسره کوي. د پاکستان حکومت زیاتوي چې تېر کال د مې پر 28 په شبې ټول ګوندیزه غونډه کې پر خپلې هغې ژمنې ولاړ دی چې د اقتصادي لار غربي برخه به لومړی بشپړوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا خبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صوبې په ټولو ضلعو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي انتظامات ترسره کوي. بلخوا د پولیو مهم چارواکي وایي په سوابۍ، هنګو، بنو او ټانګ کې د پولیو مهم په ترسره کولو کې ځینې مشکلات لري. دا چې په دې اړه حکومت څه کوي له فرخندا ست څخه تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ګل د ورځې راهیسې د پولیو ضد څاڅکو کمپاین پیل شوی دی. ولې په سوابۍ کې دغه کمپاین په دویم ځل ځنډول شوی دی؟ په دغه ضلعه کې تیر کال د نومبر په 13 د پولیو کوارډینیټر ډاکټر یعقوب ووژل شو چې له وجې د پولیو ضد کمپاین هم وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا د پولیو مرستیال ډایرکټر ډاکټر اکرام وای په سوابۍ کې اول دغه کمپاین د امنیتي مسلو له وجې ځنډول شوی و چې اوس ورته پوره تیاری کوي. ایکسپریس ٹریبیون ورسپانا په دې اړه په خپل یو رپورټ کې لیکي په سوابۍ کې د امنیتي مسلو له وجې د پولیو کمپاین دوه وارې ځنډول شوی دی او دغلته د پولیو په ټیمونو په تیر وخت کې هم وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ډاکټر اکرام دا هم وایي د سوابۍ نه علاوه د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې د قبایلي سیمو سره نږدې دي د پوځي عملیاتو او خرابې امنیتي وضع له وجې د پولیو کمپاین له مسلو سره مخامخ.
نو الحمدللہ لکه چې لاست ایئر د ضرب اعظم او د خبرون کوم د اپریشن سٹارټ یو ځای نه ده د 2015 الحمدللہ زمون سکیورټی سچویشن حوالی سره ډیره داسې علاقې چې مخکې هغه ډېرې کړکیچنې وې هغه کې مونږ ته کمپین کول کله به مونږ بیل کولو کله به مونږ ډېر خصوصي انتظاماتو سره کولو. لکه 2015 کې د جون نه بعد بیا زمون له کمپینونه یو شول او هغې لپاره مګر چې په غونډه کې چې په یو ځای باندې کمپین کېږي اوس هم حالات کې مګر چې لکه مونږ سره ټانس دی خنګو دی نو لکه زمونږ هغه ډسټریکټ کې کله چې خصوصي توګه باندې د فاټا سره په بونډر باندې هلته کې لکه سکیورټی خطرات اوس هم هغه شان زیات دي.
بلخوا د صوبې د صحت وزیر شهرام خان ترکی وایي دوی کوشش کوي نه یوازې په سوابۍ بلکې په ټولو سیمو کې د پولیو مهم لپاره پوره امنیتي ګامونه پورته کړي او په روانه میاشت کې د پولیو مهم لپاره په پلان هم کار پیل کړی دی.
زموږ یو ډاکټر وو چې کوم بیا ډیکو د کوم راځي دا ته شرای په وجه باندې مونږ هغه دی لیکو مونږ بالکل سکیورټی انتظامات هم پوره فل پروف سکیورټی ورکړو خپل ټیم یا پولیس پای کې اکټیولی انوالو دي او مونږ ټول پراپر مانیټرینګ کوي او افیکټیو کار الحمدلله روان دی. زموږ کیسز لاسٹ منتھ چې موږ کله میټینګ کوو نو تقریبا 46% ډیکریز راغلی دی په پولیو کیسز، وچ از ا ویری بیگ تھینګ کم ټو ڈے. سو افیکټیو کمپینز فور دی منیا کمپین، بلکې اوس په جګړې میاشت کې موږ کوو نو هغه کې به نور هم بهتري راغلي کخیر ان شاء الله.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وای پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو وایرس لري، خو پاکستان بیا وایي په 2015 کال کې د پولیو کیسونه 60% کم شوي وو او تمه لري سږ کال دغه شمېره نور هم راټیټه شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشت گردی مکمل ختم ہے.
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
دیرا سخت را گاڑی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت کال مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه په یو وسلوال بریت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلرونو وای چې حکومت دې د دغه پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړول جوړ کړي او دوی دا هم ویل دي چې د 23 مارچ پورې دغه ټولې غوښتنې ومنل شي. د دوه ماشومانو پلرونو ټولنې چې د شهدا فورم په نامه یادېږي دغه غوښتنې تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال وکړي چې په اړه نور حال غلام غوث راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د آرمی پبلک سکول د شوادا فورم مشر عبد رضا بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د 23 مارچ نه وړاندې د حکومت داوی د وختونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
جوډیشل کمیشن قیام دویم دا دی چې زمونږ د بچو ته اعلی ترین سیول ایوارډ ورکړي شي. 16 دسمبر د تدریسي کریکولم کې د تدریس کې د سکولونو کې نصاب کې دی راولل شي چې دا ورځ په دې بچو ته یادې. حیران کن خبر ادا دا به یو کس چرتا پا دزو که اوش دلیشی التا دا جوڈیشل کمیشن اعلان موشی هر سر انکوائریانیم شروع شی یو سل سلور سلویخ بے گناہ بچی او ٹیچران شہید شو اس انکوائری نشتا. ولی منگا غواړو چې کم خلکو د چا د غفلت و جنه دا دون غټ اسانه هو شو دا غیتا دم سزاګان ملو شو.
او په آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې د وجل شوی حسن زی پلار او رنگزی مشاد ریډیو ته ویل
زمونږ بچی سره ګډ نه خو پیدا شوی نه دی. 14 کال مونږ یو سم مهنت کړې ځوان بچیو او لس منټو کې مونږ ګډوري لالو قربانې اختر کو نو زمونږ پکې لس ګنټي لګي لالو لولا او دې لس منټو کې سلور سرو بچی څنګه شهید کا انکوائری دیو کی اصلي ملزمان دې مونږ ته خو مونږ ته صبر راشه ته او دې دا کار کړی دی دی پکې انوال دی ځان پټي لګیا دی دې دا پاره دا انکوائری نه کوي مونږ غواړي چې دا اوشي مونږ به مطمئن شو بس مونږ به بیا دا نه روډونو باندې وځو.
مونږ دی شهید محمد صاحبان دورانی والد زابط خان دورانی جی دا حکومت خو مونږ انشاء بار بار لګي یو تمګه دومره تنگ نظری چې مونږ یو تمګه نشرا کوله زمونږ بچو قربانی ورکا او قوم یو متحد کو مونږ بار بار دغه یو خبره کو چې تمګه شجاعت انډر پروټیسټ مونږ اغستیو او دا د مونږ چین شي زمونږ د بچو د شان مطابق د مونږ نشان راکړي شي نشانه پاکستان.
دا یادونه ورده چې د آرمی پبلک سکول د پیخي رستو د پوزي عدالتونو په امر باندې یو شمیر وسلوال د دغه پیخي سره په تړاو کې په دار کړی شوی دی. خود شوادا پورم پنوم د ټولنی غړی وای د دغه پیخي په لړ کې د سکول د ننه په امنیت باندې مامور امنیتی چارواکو او د سکول نه بهر په عمومي امنیت باندې مامور امنیتی سرتیرو د دغه پیخي د مخنیوي لپاره سم ګامونه ندی پورته کړی او په کار ده د لړ کې یو عدالتي کمیشن د دې خبرې پلټنې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ ټولې خبرونه تاسو پر انټرنیټ باندې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
ستلمشر دی وخت مهم خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې د امریکا لومړیتوب د خپل وګړو خوندي ساتل او د ترهګرو شبکو په نخ کول دي. نوموړي نن د کانګرس ګډې غونډې او ملت ته د خپل ورسته کرنې وینا پر مهال ویلي داعش او القاعده د امریکایانو لپاره مستقیم خطر دی. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې ملکیت ته بلوچستان ته وسپارل شي. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې لري. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي د سولې په اړه په اسلام آباد کې د لومړنۍ څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ زر تر زره د سولې د بهیر په پیلېدو ټینګار کړی دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې په سلو کې څلوېښت ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ادارې په وینا د نړۍ 22 جنگ ځپلي هیوادونو کې سکول ته د تلو جوګه 24 میلیونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. د ترکی په استنبول ښار کې یو ځانمرګي بمی برید لس کسان چې ډېری جرمنیان دي وجدي او 15 نور ټپیان کړي دي. تیر ورځ په پلازمینه انقره کې خبر اعلانو سره د خبرو پر مهال د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي د تیر ورځې په پیښه کې وجل شوي ټول کسان بهر ملکیان دي. ټاکل شوی دا چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. او د ایران یو جنگي الوتکه د پاکستان پولې ته نږدې راپرېوتې ده چې په نتیجه کې د الوتکې دوه پایلټان وژل شوي دي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په اسلام آباد کې شوي څلور ملکی غونډې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې غونډې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د دې غونډې مقصد د جوړجاړی عمل کې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د سلامتۍ لپاره ضروری دی او هم د دې مقصد لپاره تیر کال د جولای میاشت کې پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل نیغ په نیغه مذاکراتو ترسره کولو کې مهم کردار ادا کړی وو. خو له بده مرغه د طالبانو مشر ملا عمر د مرګ خبر وروستو دغه خبرې وزنډېدلې. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې د داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن د زنډېدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. خو د دې لپاره سازګار ماحول ته اړتیا ده او سازګار ماحول په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې دواړه خواوې د مذاکراتو کامیابۍ په خاطر د وړاندې څخه څه رقم شرطونه کېنږدي او جګړه ځپلي هیواد د امن لپاره د مذاکراتو عمل په مخلصانه توګه مخ په وړاندې بوزي. انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وړومبۍ څلور اړخیزې غونډې وروستو په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې څلور وړو ملکونو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو په ضرورت زور راوړو. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د مذاکراتو د لارې راتللی شي او په کار ده چې مذاکراتي عمل ته دوام ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې د څلور وړو ملکونو لپاره کار دي چې د جګړې د بیا شروع کېدو نه وړاندې امنیت وزه ټینګ کړي، ځکه چې د تیر کال په شان بیا یو ځل دا مذاکرات وزنډېدل نو ورسره په افغانستان کې حالات نور هم خرابې دي شي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې هغه ملکونه خپل وجود قائم ساتلی شي چې د چا اقتصادي حیثیت مضبوط او مستحکم وي، او بیا د داسې ملکونو لپاره د ښه اقتصادي حالاتو طرف ته تلل نور هم لازمی وي چې له ترهګرۍ ځپلي وي. ورسپانه لیکي که وکتل شي نو له ډېرې مودې راهسې پاکستان د ترهګرۍ سره مخ دی او د دې په وجه یې معیشت ته ډېر نقصان رسیدلی دی. نو په داسې حالاتو کې چې چین په پاکستان کې سرمایه کاري کول غواړي او د دې مقصد لپاره یې د دنیا تر ټولو لویه منصوبه پاک چین اقتصادي راهداري اعلان کړې ده چې له کبله یې د پاکستان اقتصادي حالات بدلېدلی شي، نو په کار ده چې دا لانجمنه جوړه نه کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې له دې منصوبې به د پاکستان د غریب ولس غریبي ختمه شي، نو باید چې دا د سیاست په وجه باندې شاته پاتې نشي. همدا یو منصوبه ده چې د پاکستان اقتصاد مخ په ترقی بوتللی شي او د غریب ولس په جوړ ژوند کې انقلاب راوستي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي پاکستان وايي دا ډېر مهمه ده چې د موجوده رسنو سمه او حقیقي څېړنه وسی، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل سي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یو شمېر هیوادونو کې سعودي او ایران په غیر مستقیم ډول د یو بل ملاتړي ځپي. د دواړو مقالو غټي برخې له اسرار الله محمد اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شپږو میاشتو ځنډ وروسته د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په یوه ناسته کې پر دې خبرې وکړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر کومه حده ممکن دي. لکه لنه چې د سولې لپاره هلې ځلې شروع شوې، نو تر اوسه په هغو کې د ګل وزیر څلور اړخیزه ناسته تر ټولو منظمه او مهمه وه. د اسلام آباد د وروستۍ غونډه پر داسې وخت ترسره شوه چې تیر کال د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستان حکومت وایي د وروستیو مذاکراتو هدف یو داسې ماحول برابرول دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ د سولې خبرې وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز وایي دا ډېره مهمه ده چې د موجوده فرصتونو سمه او حقیقي څېړنه وشي، د سولې په پروسه کې خنډونه لرې کړل شي او له هغې وروسته د مخکې تلو لپاره یوه واضحه کړنلاره وټاکل شي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي د سعودي ایران شخړې اثرات په ډېرو ځایونو کې تر سترګو کیږي، ځکه چې له وړاندې په یمن، شام، بحرین او د سعودي عرب په شیا اکثریتي صوبه کې سعودي او ایران په غیر مستقل ډول د یو بل ملاتړي وسلوال، مشاور او سرتیري وژني. دا جګړه په خورېدو او زیاتېدو ده او کېدای شي چې ډېر زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه د شخړې سبب شي. کېدای شي چې د ریاض او تهران ترمنځ روانه شخړه په نورو هیوادونو کې د دوی په نیابتي یا پراکسي جګړو هم بدل شي. په تېر وختونو کې ایران او سعودي عرب په مختلفو جنګونو کې یو بل ته د پراکسي جګړو د لارې لوی تاوان رسولی. اوس داسې ښکاري چې ایران په یمن کې خپلو شیعه حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي دي کومې چې د سعودي عرب په مشرۍ د یمن په روانه جګړه کې د عرب اماراتو په جنگي جازونو د یو شمېر بریدونو لپاره کارول شوي دي. حوثي یاغیانو په ایراني میزایلو سره د سعودي عرب په وسطه لوی تاوان رسولی او هغه ټینګونه یې ورله هم تباه کړي کوم چې امریکا ورکړي وو. دغه راز په عراق کې هم د ایران ملاتړې ملیشې ته د ایران لخوا یو شمېر مرستې ورکول کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بریتانیا فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین پر پراخېدونکو پوځي اړیکو راپور خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د پوځي ساز و سامان په برخه کې اسلام آباد د بیجینګ تر ټولو لوی رانیوونکی یا خریدار دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه د پاکستان بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم ښودلو څخه ډډه کړې له قوله وایي امریکا اسلام آباد ته په تیرو 15 کلونو کې اربونه ډالره او دارنګه د اف سپارس الوتکو په شان پوځي سازمان ور کړی دی، خو د پوینا واشنگتن پاکستان ته د ډرون الوتکو لور کولو تل انکار کړی. د ورسپانې پوینا پاکستان تیر کال اکتوبر په میاشت کې د خپل یو جوړ شوی ډرون الوتکی د برید داوا وکړه. د ورسپانې پوینا که څه هم پاکستان لدی انکار کوي چې ګواکې د ډرون په جوړولو کې ورسره چین مرسته کړې، البته د غربي هیوادونو چارواکي په دې خبره قانع نه دي. دا ځکه چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ په تیزی سره پوځي اړیکې په پراخېدو دي. فاینانشل ټایمز وایي د پاکستان د دفاعي سازو سامان د تولید وزیر رانا تنویر حسین دا تصدیق وکړی چې چین به پر پاکستان 8 ابدوس یا اوبتل خرڅوي. نوموړي وویل په دې کې به 4 په چین او 4 په پاکستان کې جوړ شي. د غربي هیوادونو کارپوهان وایي پاکستان په دې تکل کې دی چې د جنگي سازو سامان په برخه کې پر بیجینګ خپله تکیه زیاته کړي، دا ځکه چې له مالی پلوه ورباندې سخت شرطونه نه ایښول کېږي او بل داسې بیجینګ به جنگي سازو سامان په تیزی سره عصري کړي. فاینانشل ټایمز د سویډن میشتي یوې ادارې سپری د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي په تیرو 15 کلونو کې چین د وسلو په درآمد کې 143% زیاتوالی کړی دی او اوس د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی هیواد دی چې وسله خرڅوي. د ریپورت لمخې د چین تر ټولو لوی خریدار یا رانیونکی پاکستان دی چې د بیجینګ د وسلو پلورلو 40% یوازې اسلام آباد رانیسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې وستاسو پام د کمرګولي په ژغ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم. مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان سولې پروسې په لړ کې به څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 13 په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې په اسلام آباد کې سوي غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید یو لار جوړ شي. په همدې غونډه کې د بامانی او نتیجه ورکوونکو خبرو اترو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دین وړاندیزونه وکړل. پښتانه د اړیکو کارپوهان دغه وړاندیزونه څنګه ارزوي؟ د عبدالحق کاکړ راپورټ به غوښتو.
د جنوري په 13 په اسلام آباد کې د افغان سولې پروسې په لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 15 وړاندیزونه ورکړل. په دې کې له طالبانو سره بې له شرطه خبرې کول، د طالبان پر ضد د پوځي اقدام ګواښنه کول، طالبانو ته په سیاسي عمل کې د شاملېدو لپاره ځینې امتیازات ورکول، د مذاکرات لپاره په حقیقت ولاړه یو لچک لرونکي یا نرمه لار نقشه جوړول او دغه خبرې د میډیا یا رسنیو پټي ساتل شامل دي. سرتاج عزیزول کدا خبري په پام کې ونیول شوې نو شایي مذاکرات بامانی او نتیجه ورکوونکي وي. د پاکستان د غوړندزونو یو بحث هم راپارولې دي. په تیر بیا په افغانستان کې زیاتره کارپوهان پر دې انتقاد کوي. احمد چاسپر د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وایي پاکستان یو خوا وایي چې باید له وسلوال طالبان سره بې له شرطه خبرې وسي، خو بل خوا په خپله د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره پنځه شرطونه شته.
اجازه صاحب چې دا خبرې راکړي دي، دا په خپل شرطونه دي چې مثلا لومړی دا چې نظامي تحرکات نوم به په خپل نه راځي، نو تر اوسه پورې خو د طالبانو سره خبرې نه دي شوي، تر اوسه پورې د طالبانو سره صلح نه ده شوې، اوربان نه دی شوی، توافق نه دی شوی، نو تر هغه در مخه د دې تحرکاتو زی په کول یا نه اعلانول دا په خپل یو شرط چې پاکستاني مطرح کړي ټولې خبرې چې دا یادې کړي دي، دا د دې شرطونه دي په خپل وایي چې بیا له شرطه باید موږ خبرو ته کښېنو.
په پاکستان کې بیا ځینې کارپوهان د سرتاج عزیز د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي. پخوانی پوځي چارواکی بریګیډیر سید نذیر وایي باید په سر کې چې هر څنګه وي طالبان د خبرو اترو میسته راوستل سي.
سیمو قباندی منځ د سولې دپاره او د خبرو دپاره چې هر مکمل دی کی کاغ افغان حکومت سے هغه پاکستان دے کاغ چین دے کاملی کرا چې دا غینه موږ فائدہ او چته کو چې کم از کم د جنگ دا ور سنر سو طریقه باندې مرسی کی یا دا غی شتاب کمی دی چې هغه موږ کم کو نو به په خپل د نوري داډی چې کمی دی هغه به خبرو سره ته تیار شي په دې چې هغه به ایواز شي.
د سرتاج عزیز په وړاندیزونو کې یو دادی چې تر هغه وسلوالو ډلو د خبرو وړاندیز ته ځواب نه وي ورکړی پر ضد یې باید پوځي اقدام ګواښ ونسی. خو په لاهور کې د افغان چارو کارپو احمد رشید وایي باید پاکستانی فوج پر طالبانو خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او اوربند ته راضي کړي.
زه فکر کوم پوز لډیرو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې د خبرو پاړه جدي دی. زما په فکر بل مهمه ستونزه چې پاکستان باید جدي واخلي دا ده چې طالبان دي آماده کړی چې له تشدد لاس واخلي او له کابل سره اوربند وکړي. پاکستان د طالبانو کنټرول په لاس کې نه لري او دوی بې له شکه تشدد نسي بندولای، خو دوی د طالبانو له لارې په دې ویلو سره ډیر څه کولای شي چې ووایي موږ په افغانستان کې نور تشدد نه زغمو. د طالبانو له لارې طالبانو ته ډیر په جدي ډول دا ویلای سي، په ځانګړې توګه هغو طالبانو ته چې په پاکستان کې اوسي. زه په دې هیله یم چې دا ځل به د مذاکراتو پر مهال د تشدد د کنټرول خبره راپورته سي.
که څه هم د پاکستان لخوا پر وکړل سو وړاندیزونو لا هم بحث روان دی، خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د جنوري پر 13 نیټه په کابل کې کېدونکې څلور اړخیزه غونډه کې شایي د سولې عمل لار نقشه نور هم واضح سي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارو ته غاړه نه دی ایښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیک او نړیوال مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له مشال رادیو سره په امریکا کې کړې ده. خلیلزاد وایي په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوذ هیوادونو لخوا هم لا ډیرو فشارونو ته اړتیا ده. په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره ورسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولای شي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښی. دوی وایي زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې روڼ اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. ښاغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي.
پاکستان
دی وی د افغانستان په اړه هم زماله نظر پاکستان تر اوسه دی وی غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځانته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه، بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سې شنبې په ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن د سیشنبه پر ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13مه په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیر واده خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د نهې په سهار د اسلام آباد پولیسو استخباراتي کارکونکو او د رینجر ځواک سرتیرو د ښار په درو برخو کې پر کورونو چاپې ووهلې چې پکې یو د نیویارک ټایمز خبریال کور هم و. د اسلام آباد پولیس مشال راډیو ته ویل دا چاپې د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم وهلې دي او د دوی مخه د خبریال کور په نشه کول نه ول. په امیر ساحل د تازه پیښو په کتو په پاکستان کې د خبریالانو په کار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد پولیس وایي دوی د سه شنبه یا نهې پر سهار په ډی ایچ ای، بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې پر شاوخوا 300 کورونه چاپې وهلې دي چې پکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال کور هم شامل و. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د رینجر ځواک سرتیری او پولیس د کور ته ورغلي او ورته ویلي چې کور تلاشي کول غواړي. مسعود لیکلی ول چې له پولیسو سره د کور تلاشي هیڅ سند یا اجازتنامه نه و. خو په اسلام آباد کې د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل له پولیسو سره مجسټریټ هم وو او دا چې په دې ډول حالت کې ورته د مجسټریټ قانوني اجازتنامه ترلاسه وی. پولیس وایي دوی د خبریال پر کور چاپه د هغه په نخښه کولو لپاره نه ده وهلې، بلکې دا د نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم د اقداماتو د لړۍ برخه وه. په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره جوړه کړه چې له لارې امنیتي ادارو ته زیات واک ورکړل شوی او پکې د رسنیو او خبریالانو کار په اړه هم نکتې موجودې دي. د اسلام آباد چاپو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د نېشنل اکشن پلان تګلارې د خبریالانو پر کار څه ډول اغېز کړی دی. د بی بی سي خبریال او شنونکی الیاس خان وایي په پاکستان کې خبریالي تل ګران کار و، خو د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې ورباندې نور محدودیتونه هم لګول شوی.
د نړۍ د لاندې لګي پابندۍ نشته دي. مثلا کراچۍ کې د وخت میډیا باندې فلحال د انتافوسین سټېټمنټ یې دا نشي چلی دی. بلوچستان کې د دوړو طرفو نه خطر ده، د استابلیشمنت د هغه طرف نه هم خطر ده، او د الرجی پسند ګروپونه چې دي هغوی هم وقتاً فوقتاً یارول هم کوي او ټلیفونونه هم کوي. پر پاکستان کې جنرلي، خو په بلوچستان کې خاص کر دا صورتحال لږ کافی ګډوډ دی. تاسو پته ده چې د وخت فاټا کې تقریبا جرنلستان اور چرتاشتنه او د تیرو ورځو کې الته هم یو واقعي دوه داسې شوې دي چې هغه جرنلستان وجه شوې دي.
نېشنل اکشن پلان پر خبريالانو فشار او په نام نسیمو کې خبريالانو
فعالانو ته د وسلوالو ډلو ګواښونو په پاکستان کې خبریالۍ څه ډول اغېزمنه کړې ده. الیاس خان وایي د ټولو حالاتو پر خبریالۍ ډېر اثر کړی دی، خو په دې کې د پاکستان د رسنوالانو او خبریالانو رول هم دی چې کله ناکله خپله هم د ټولنې سم انځور نه وړاندې کوي. د په دې لړ کې د هند او پاکستان اړیکو په حواله د پاکستاني رسنیو خبریالۍ مثال ورکوي.
ژورنالیزم خو بنیادی طور د معاشري عکس دی او پکار دی چې حقایق دین او په خپل اصل شکل کې مخې ته راشي. خو دا اوس چې موږ کوم ژورنالیزم ګورو دا ډېر زیات گمراه کون غونته ژورنالیزم کیږي. انډیا سره زموږ تعلقات رقم قسم دی، یا هغه سره زموږ اصل مسله یا جګړه داس او داغې خصدې دې باندې دلته کې خبره نه کیږي. خبره ټوله په جذباتي او پداسي خبرو باندې کیږي چې هغه خبره څه معنی هم نه لري، داغې سختي نشته دی، په هوا کې ولاړې دي او خلک چې دین ټوله دنیا په عمره ته غلطه ده. نو زما په خیال کې ډېر زیات ذهني انتشار راغلی دی.
خبریالو شنونکو، الیاس خان زیاتوي اوس هم په پاکستان کې داسې یو شمېر رسنۍ دي چې د هیواد حالاتو په اړه پوښتنې کوي او د بیلابیلو پرمختګونو پلټنه او اصلي انځور وړاندې کولو هڅه کوي، خو بیا دا رسنۍ او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخېږي. د بیپولې خبریالانو سازمان هم تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو کار په اړه په خپل تازه کلنی رپورټ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللی چې پکې خبریالان له حکومتي، ناحکومتي او غیر دولتي هرې خوا څخه له ننګونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د بلوچستان د سر شارکوټ شاروال ډاکټر کلیم الله وايي د پاکستان مرکزی حکومت دغه شهر د بیا شایست او شکلا لپاره ورته 15 ارب کالداري ورکړی دي، خو دغه په خبره کې دا بودیجه ورته له مرکز د صوبای حکومت لاري ورکړل سي، نو له اخیستو به انکار وکړي. خدای نور نصر راپور کوي.
شاروال ډاکټر کلیم الله له مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دوی له مرکزی حکومت د کوټې شهر لپاره د 40 ارب روپیو غوښتنه کړې وه، خو هغه یوازې 15 ارب ورکړي دي. ډاکټر کلیم الله وايي په همدې پیسو باندې به د کوټې شهر له ټرافیکو نیولې بیا تر صفایي پورې ډیرای کارونه وکړي.
په دې کې د ټرافیک دي، روډونه پراخوان، پلان جوړوان، زیر زمین لاری جوړون او چوبکونه پراخوان، دغه مسلې پکښې دي. دا یو دوم د یغه د ټریپیک سره تعلق چې لري، موږ پلازې جوړو انډرګراوند زیر زمین دوی دوی پلازې چې هلته پارکینګ پکښې پارکینګ پلازې جوړو، یو گوشت مارکیټ ده، یو د ټیکسی اډ ده، یو بل دی، یو بل دا تر جوړو.
د کلیم الله په خبره په همدې 15 ارب باندې هم د شار ډیرای کار کولای سي، خو په خبره یې که همدا پیسې د صوبای حکومت پر ځای براه راست دوی ته ور نکړل سپې، نو لا اخیستلو څخه به یې انکار وکړي.
کدا پیسې ولاړې د سی این ډبلیو یا د لوکل ګورمنټ په خاطر کې جمع سولې، نه بیا بیا پیسې پیسې د خوردبوت کیږي، دیش پیسې د پرمزه ک باندې راځي. ما کدی له ورلې بیا زه چم سلام علیکم، زما د دې سره کار نه سه ولې بابا سرکار یو خو یو شت دوه شت پسند سرکار په ټیکس کاټي، یو عرب خدای کاټي، نو راغه وخري، نو ما ته شي نو سپاد بیا به خلک په غور راکې چې منځه را بلم پیدا کې تا چی شو.
شاروال ډاکټر کلیم الله زیاتوي که چیرې همدا پیسې دوی ته ورکړل سپې او دوی سمې خرڅې کړې، نو مرکزی حکومت ورسره ژمنه کړې چې 15 ارب روپۍ به نورې هم ورکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړي سرنی خبرونه. سلام پښتونخوا په پای کې، او تاسو پام د میناګل په ځخ کې د سندرې پر لور راګرځوم.
پتے گا پلو رس برا شو، پتشتی دن باندے میں
زما خفکیگا پلو رس براشن زما خفکیگا